د مازدیګر شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د اختر په دوه ورځو کې څه باندې 300 طالب زندانیان آزاد شوي، خو دا هغه زندانیان نه دي چې طالبانو یې حکومت ته نومونه ورکړي. د افغانستان دولت وایي د داعش ډلې وسلوال د دوی تر څار لاندې دي. دغلته د دوی د خراسان څنګه استخباراتي مشر پرون وژل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ممکن اوږد وخت لپاره پاتې شي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې په موکړې خبرونو ته چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان حکومت نن د نورو 311 طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکړ. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتې په اړه د څېړنې لپاره د افغان حکومت یو پلاوی کندهار ته تللی، او ایرانی چارواکي وایي چې نن یې په نږدې یوه میاشت کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د نورو 311 طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا طالبان په تیرو دوو ورځو کې د پروان له مرکزی زندان او د نورو ولایتونو له زندانونو خوشی شوي دي. له دې سره د چارواکو په وینا د خوشی شویو طالب بندیانو ټول شمیر 4914 ته ورسید. ورسته له دې چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو مسله لنجمنه شوه، ولسمشر اشرف غنی ټینګار وکړ چې په دې اړه د پریکړې لپاره به مشورتي لویه جرګه راوبولي. د ملي امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بندیان د 400 خطرناکو بندیانو له ډلې نه دي.
هغه 400 بندیان چې قانونا د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري، دغه لپاره به لکه څنګه چې ولسمشر وویلې مشورتي لویه جرګه به راغوښتل کیږي، او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته.
د ملي امنیت شورا وایي حکومت 311 بندیان د خنیت اورکام او د سولې د مخامخ خبرو د ژر تر ژره پایل په نیت خوشی کړي. د دې اقدام په خبرګون کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ساحل شاهین ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو خلاصون ښه اقدام دی. خدای زیاتوي چې د خبرو د پایل لپاره د هغو 400 بندیانو خوشی کول چې حکومت یې تر اوسه له خوشی کولو ډډه کړې ده اړین دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څېړنې لپاره یو جګپوړی پلاوی کندهار ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې وویل چې پلاوی به له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي، او د هغې نښتې په اړه به څېړنې پیل کړي چې له اختر یوه ورځ مخکې وشوه. په خبر پاڼه کې د نښتې د پیل پړه پر پاکستانی پوځیانو اچول شوی. د خبر پاڼې له مخې په پلاوي کې د بهرنیو چارو، دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت او یو شمیر نورو ادارو استازي شامل دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شو چې پاکستانی سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 16 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نایجیریا پولې ته نږدې د کامرون د شمال په لرې پرته سیمه موزوګو کې د دې برید پړه پر بوکو حرام افراطي اسلام پالې ډلې اچولې ده. د سیمې ښاروال وایي مشکوکو وسلوالو نن یک شنبه په کمپ کې دننه د کډوالو یوې غونډې ته لاسي بمونه ورواچول. هغه زیاتوي چې په دې برید کې 14 کسان وژل شوي، خو رویټرز خبري اژانس د امنیتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي د ټپیانو له ډلې دوه نور کسان وروسته مړه شوي دي. په تېره یوه لسیزه کې په لویدیز افریقا کې د بوکو حرام ډیری حملې په نایجیریا کې پیښې شوي دي. د حملو شاوخوا 10,000 کسان وژلي، او د نایجیریا، کمرون، چاد او نایجر ډیر وګړي د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړي. بوکو حرام ډلې ته د نړیوالو پاملرنه وروسته له هغه واوښته چې په 2014 کال کې د یو ښوونځي 268 زده کوونکي نجونې وتښتولې. د دې ډلې شاوخوا 100 نجونې لا هم لادرکه دي، او د راپورونو له مخې ځینې یې مړې شوي. ایرانی چارواکی وایي چې نن یې په نږدې یوه میاشت کې په یوه ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. فرانس پرس خبري آژانس د روغتیا وزارت د ویاندې سیما سادات لاری له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي په ایران کې په تیرو 24 ساعتونو کې 2615 اتیا کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې د جولای له 8 نیټې راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. نوموړی له 130 څخه په 15 ولایتونو کې د کورونا د وبا وضعیت د اندېښنې وړ وباله. په ایران کې له 3,600 زیات کسان په کورونا اخته دي چې د ناروغانو د شمېر له پلوه په نړۍ کې په نهم ځای کې دی. هغه روسي محققان چې د کورونا وایرس ضد دو کاندید واکسینونو څخه د یوه په جوړولو کې دخیل دی وایي په نومبر میاشت کې د دې واکسین د تولید پلان د روسیې د هغو ژمنو په اړه پوښتنې رابرسیره کړي دي چې غواړي د دې واکسین د تطبیق کمپاین سمدستي پیل کړي. د ویکتور د ویرولوژۍ او بایوټیکنالوژۍ د څیړنو د دولتي مرکز عمومي رئیس رنات ماکسیوتوف نن وویل چې د ده انسټیټیوټ ښایي د کورونا ضد واکسین تولید په نومبر میاشت کې پیل کړي. نوموړي نن یکشنبه له روسیې یو تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د سږني کال په وروستیو او د نوي کال په پیل کې پر هغو کسانو د کورونا ضد واکسین د تطبیق خبره کېدای شي چې د خطر په ګروپونو کې دي او له هغه وروسته دا واکسین پر عامو خلکو تطبیق کېدای شي. د روسیې د روغتیا وزیر پرون د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین د تطبیق پراخ کمپاین به په اکتوبر کې پیل شي. په روسیه کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر شاوخوا 8.5 لکو ته رسیږي او د دې ناروغۍ له کبله تر اوسه له 14,000 زیات کسان مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. دولت تازه د طالبانو څخه باندې 300 زندانیان پریخي، خدا هغه زندانیان نه دي چې پر خوشی کې دوی لانجه راولاړه شوی.
هغه 300 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت خلاصون نه لري داغه لپاره بلک څنګه چې ولسمشر وې دی مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي
د افغانستان دفاع وزارت وایي د غلطې پر داعش د فعالیت کړي تنګ کړي خو کتونکي شک پرې لري.
ما په عقیده د داعش د منځ ورل په دونه سادهګي هم نه تر سره کیږي.
پرون په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه استخباراتي مسول هم وژل شو. یو لړپوړی پلاوی کندهار ته تللی چې سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو وروستۍ نښته وڅېړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ممکن د کورونا وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. شپږ بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان حکومت د لوی اختر په دوه ورځو کې د طالبانو 312 بندیان له خپلو زندانونو خوشی کړل، خو دا هغه زندانیان نه دي چې خوشی کېدل یې لانجمن شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې سره د دوی لخوا د ټولو خوشی شوو طالب بندیانو شمیر 4,914 ته ورسید. افغان حکومت ویلي چې دا طالب بندیان د ښه نیت او د سولې د بین الافغاني خبرو ژر پیل په هدف خوشی کړي. تفصیل د ډیوی نادر پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د دغه هیواد د ولسمشر د دستور لمخې به د حکومت لخوا 15,000 طالب بندیان خوشی شي. د ملي امنیت شورا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د لوی اختر په دوه ورځو کې 312 طالب بندیان له حکومتي زندانونو خوشی شوي او دا لړۍ به جاري وساتل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو 312 تنو نویو خوشی شویو بندیانو کې له هغو 400 زندانیان چې د حکومت لخوا خطرناک بلل شوي څوک نه دي شامل.
هغه 400 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت خلاصون نه لري داغه لپاره بلک څنګه چې ولسمشر وویل مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته.
افغان حکومت ویلی چې 3600 طالب بندیان له اختر مخکې خوشی شوي وو چې د نویو بندیانو په خوشی کولو سره یې ټول شمیر 3914 تنو ته ورسید. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ ویلی وو چې 1500 نور طالب بندیان به د ښه نیت په مخه خوشی کړي، خو دا یې هم ویلي چې د 3600 خطرناکو طالب بندیانو په اړه به لویه جرګه پریکړه کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې د طالب بندیانو خوشی کول د سولې بهیر لپاره مهم ګام یاد کړی، خو ټینګار یې کړی چې د امریکا سره د شوي هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د دوی پاتې 3600 بندیان هم خوشی شي. طالبانو بیا مخکې ویلي چې د دوی لخوا دغه بهیر بشپړ شوی او 3500 حکومتي بندیان یې خوشی کړي دي. دغې ډلې له عرفې یوه ورځ مخکې د لوی اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د افغان حکومت له لورې یې هرکلی وشو، او حکومت هم وویل چې په دغو ورځو کې اوربند ته ژمن دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وایي د اوربند دوام د ټولو افغانانو غوښتنه ده او طالبان باید دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
در حال حاضر هم کار جریان داره تا
آتش بس دوام. هغه وایي اوس مهال کار جریان لري چې په هیواد کې دوامدار اوربند ټینګ شي او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مناسبه او ډاډه فضا رامنځته شي. له طالبانو د افغان حکومت او خلکو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی او جګړه ختمه کړي، د اختر درې ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان په ملي او نړیواله کچه له هر کلي سره مخ شوی دی. که څه هم د بند په ورځو کې په یو شمېر سیمو کې د امنیتي پیښو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي، خو د پلازمینې کابل او ولایتونو اوسیدونکي وایي چې نور د بریدونو، نښتو او چاودنو زغم نه لري او د اختر ورځو اوربند باید وغځیږي. هغه غوښتنه چې تر اوسه یې طالبانو د منلو او نه منلو په اړه څه نه دي ویلي.
د اوربند د پای شیبو ته تقریبا شپږ ساعته نور پاتې دي. نن شپه په 12 بجو د افغان حکومت او طالبانو اوربند پای ته رسیږي، سره له دې چې په بیلابیلو ولایتونو کې ځوانانو، ولسي خلکو او مدني فعالانو د دغه اوربند د دوام غوښتنه کړې، خو تر اوسه دواړو لوریو د لپاره ښکارا څرک نه دی ښودلی. په هلمند کې د اوربند سره سره جګړې شوې دي او دواړه غاړې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم د هلمند چارواکي په رسمي ډول په دې اړه د نظر له ورکولو ډاډه کوي، خو د ازادي راډیو د خبریال موندنې ښیي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه شوي. الیاس دایی د لښکرګاه د ایمرجنسي روغتون ته تللی او وایي چې دغلته په 13 ساعتونو کې هیڅ ملکي ټپي نه دی راوړل شوی.
پلش کرګه کې د عاجل مرستو د روغتون ایمرجنسی مخې ته د ناستو کسانو شمیر په مراتب کم دی. په خو بدلته هر سهار د مرختلو سره جوخت لسګونه هغه کسانو د انتظار شېبې تیرولې چې د خپلو ټپیسو دوستانو سره راغلي ول. هغوی چې د اختر په درېیمه ورځ د دې روغتون مخې ته ناستې وایي د پخوانیو ناروغانو د رخصت او پوښتنې په موخه راغلي دي.
دلته مې نفر مریض دی، د مخه مې راوړی و، دلته و، بیا مې وویست د اختر تالته و، نو اوس یې په اسمان کې کېده کوکونه سپخی د دغه دپاره مې
اوربند په اړه دغه نظر لرم چې اوربند وسي د حیاو او دایمي اوربند وسي، د وطن د سوله راسي، امن راسي، خپلواکي راسي، نو بندیان آزاد سي، ولس ټول خپل د سارسي سر د خلاصو چې کوم تشویش نه شي اخواته زی مشکلاتونه ختم وي، امن ورورګلوي، ورورګلوي مينو محبت وي ټوله مس په دغه باندې موږ ډیر خوشاله یو، دغه ارمان لرو، دغه په ارمان باندې یو ټوله.
د لشکرګاه شهر د څلورمې حوزې باباجي څخه راغلی سپیژری جمعه خان چې د نارسراج ولسوالۍ امنیتي کمربند ته نږدې اوسېږي وایي دغه شېبې وروسته چې د اوربند اعلان سوی دی ډز نه دی اورېدلی.
متوجه دي، خوشاله وده دي چې د اوربندي وسي ګوندې خدای د ملت پر قرار شي جوړ
دی. نن خپل ټپي سوی زوی چې په پولیسو کې د دندې پر مهال د طالبانو په مرمۍ څو ورځې وړاندې لګېدلی و د روغتون څخه کور ته بیایي.
اوربند خو نو دغه د پاره ښه دی چې دا مخلوق به د مشکلات خلاص شي، نه بیا چې زموږ خبر شوي چې دلته اوربندي ده موږ په ډېره خوشحالي کړې ده. موږ وایي تاکو ټوبه ورک شي نو موږ په مختار کې موږ په دې خوشحاله چې ګر سره د اوربندي د پای وشي بیا جنګ ونشي. دلته مې نفر مریض دی، د مخه مې راوړی و، دلته و، بیا مې وویست د اختر تالته و، نو اوس یې په اسمان کې کېده کوکونه سپخی د دغه دپاره مې راوست.
د څه شي ټپي و؟ هغه
پوستای کې و، عسکر و، خود
سپینجری جمعه خانه که در وسیع دولو ترسیمی و رحاخوا پو مرجی سنگین او زنولوی لارو کم نیتی پیشی سویدی چه در جگری دوارو غارو تا تلفات هم پکی وشتیدیم. د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون یوې سرچینې چې د رسنیو سره د خبرو د نه اجازې په خاطر د نوم ښودلو څخه ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل دوی ته د اختر په اوله ورځ د ملي اردو د لسو وژل سوو سرتیرو جسدونه چې سنګین ولسوالۍ ته پر غځېدلې 1411 سړه کې ټانګ د مین د غاړې پر یوه مین برابر سوی و، او په دوهمه ورځ درې پولیس چې په نهرسراج ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال ټپیان سوي ول راوړل سوي دي. اما د حکومت مسولینو ترڅنګ طالبانو هم تر دې دمه د ذکر سوو پیښو په اړه په رسمي ډول خبرې نه دي کړې. که څه هم د اوربان پر مهال د ملکي مرګ ژوبلي خبرونه نه دي ورکول سوي، خو د طالبانو له سیمې راغلی مولوي ابراهیم وایي د له سیمه ییزو طالبانو واورېدل چې که حکومت اوربان یا اورکم ته ادامه ورکړي طالبان هم ډز بندیز ته حاضر دي.
وایي انشاءالله رحمان دواړه جانب دغه اوربان ته متحد دي، او ځکه دا هر یو خپل د امیر امر بیا په سیر هغه قصاران چې طالبان دي د خپل امیر امر ته بېخي لبی کوي. دوی دغه بحث کوي چې بس موږ امیر امر کړی دی لاهیې راغلي دي، موږ د امیر امر ته لبی کوي، بس متحد دي تر هغه زمانې چې موږ ته هغه نیټه ایښې دی، که یو ساعت وي، که دوه ساعته وي، که یوه ورځ وي، که دوې ورځې وي.
طالبانو تر لوی اختر څو ورځې وړاندې وویل د ښه نیت او د سوري د خبرو د پیل په خاطر د اختر په دریو ورځو کې اوربند کوي او د حکومت پاته بندیان خوشی کوي. چې ورسره جوخت افغان حکومت هم د اوربند اعلان وکړ او د اختر په مناسبت د طالبانو د 1500 نورو زندانیانو د ازادولو ژمنه وکړه. هلمند چې په تیرو دوو لسیزو کې د جنګ توت سنگر پاته سوري خلک د جګړې د دواړو غاړو غوښتنه کوي چې د اختر په مناسبت راغلی فرصت څخه ګټه واخلي، اوربند وغځوي او د سولې خبرې هم ژر پیل کړي. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم راځو افغانستان کې یوې امنیتي موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د داعش ډلې غړي د دوی تر څار لاندې دي. د دغه وزارت مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې له تېر یو کال راهیسې دغه ډله په افغانستان کې ماتې سره مخ ده او سلګونه غړي یې حکومت ته تسلیم شوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي امنیت ریاست پرون اعلان وکړ چې د دغه ډلې د خراسان د څانګې د استخباراتو مشر اسدالله اورکزی وجلی. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپورته.
وروسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبې په ورځ دا اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی وجلی، اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په دغه هیواد کې ماته خوړلې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې ډلې پاتې غړي د دوی تر سر لاندې دي.
در مجموع داعش در افغانستان شکست
خوړله. په ټول افغانستان کې ما ته خوړلې. په وروستي یو کال کې ډېرې سنگرونه په ځانګړي ډول ختیځ کې تخریب شول. ډېر مهم او کلیدي کسان ونیول شول یا ووژل شول. له زرو زیات جنګیالي له خپلو کورنیو سره افغان حکومت ته تسلیم شول. د داعش ډلې پاتې کسان مو هم تر څار لاندې دي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست تېره ورځ اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی. په دې اړه د ملي امنیت له ریاست نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی د پاکستان د اورکزیو اجنسی د داخل سیمې اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې نوموړی د داعش ډلې یو ډیر خطرناک او مهم کس بلل شوی او ویلی دی چې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسول و. کس هم د ملي امنیت ریاست د دغو عملیاتو د ځای په اړه څه نه دی ویلي، خو د ننګرهار ولایت د مقام دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورکزی په جلال آباد کې په مولوی خالص کالونی کې د ملي امنیت د ریاست په عملیاتو کې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې د له منځه وړلو ادعا کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغه ډلې د څو لویو بریدونو او چاودنو مسؤلیت پر ځان منلی دی. د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د ثور په 23مه د کابل د برچي سیمې په ملي سلبستریز روغتون باندې په ډله ییز برید کې و 2 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول چې خزي او ماشومان هم پکې شامل و. د دې ترڅنګ د داعش ډلې ورستوي سومیاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ماین چاودنو لاره هم خلکو ته مرګ ژوب لواړوله، چې په ترڅ کې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون دوه کارکونکي هم ووژل شول. خو د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون بیا وایي داعش ډله نه ده ختمه شوې او برعکس بریدونه یې زیات شوي. د دې کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډله په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم جلب و جذب لري.
داعش فعلاً هم فعالیت لري په اوس هغه ولایتونو کې چې د دوی نفوس کم و هغو کم دوی جلب و جذب دي او جلب و جذب یې روان دي. او ما درته وویل چې دا په داخلي جنګ په دې اتباعو او یا په د ملي امنیت په مسایلو پورې اړه نه لري، تر څو چې د دوی هغه دونران چې دوی تنویلوي چې هغه د دوی د نفوس څخه لاس وانخلي او د دوی پر دوی باندې د سرمایه ګذارۍ نه لاس وانخلي، تر هغو به همدا جنګ وي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو د مشر اسدالله اورکزي د وژلو خبر ورکوي چې دغه ادارې څه موده مخکې د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي او دوه نور مهم غړي د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ونیول. ملي امنیت ریاست هغه مهال په خپل خبر پاڼه کې ویلي و چې له اسلم فاروقي سره یو ځای بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم نیولې دي.
په همدې حال کې د امنیتي چارو شنونکي باري عارض وایي که افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي نو د داعش او داسې نورو وسلوالو ډلو په وړاندې مبارزه آسانیږي. افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو مو همکارې ډیوې نادر د امنیتي چارو له دې شنونکي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د داعش ډلې په وړاندې د حکومت عملیات څومره مؤثر دي.
زما په عقیده د داعش د منځه وړل په دونه سادګي هم نه ترسره کېږي. اوس داسې چې دوی په افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې په څو ولایاتو کې فعال دي او ځینې تروریستي پېښې هم حتی په کابل کې رامنځته کړلې. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د صلح اساس او د تروریستي باندو د منځه څخه وړل صرف او صرف د طالب او افغان حکومت په منځ کې روغ جوړه رامنځته کولای شي. دا داعش فعالیتونه تر څو چې طالبانو د افغان حکومت سره سوله نه وي کړې دا به دوام لري، ځکه د طالبانو جګړه د حکومت او امریکا په وړاندې دا زمینه مساعده کړې ده چې ځینې تروریستي ډلې بغیر له داعش څخه هم فعالیت وکړي.
عارف صاحب، یو بل مسله هغه ده چې ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورکزی دا هم د پاکستان دی او د دې ترڅنګ له دې نه وړاندې کوم کسان چې ونیول شول د داعش ډلې ډېر مهم کسان هغه هم د پاکستانو، دا څه یو ارتباط کېدای شي چې دوی د هغې خوا دي فعالیت دلته کوي او بالاخره دوی وژل کېږي یا نیول کېږي او دا جګړه لا هم دوام لري؟
بدبختانه افغانستان ته تیرو کلونو کې هر ستونزه چې د تروریزم په ارتباط باندې پیښه شوې ده هغه د پاکستان د لارې څخه رامنځته شوې ده. پاکستان د افغانستان سره د ډیر وخت څخه عمده دښمنی لري او پر دغه بنسټ باندې ډیر تروریستي ګروپونه و افغانستان ته لار ورکړی دی چې راسي، لکه المجاهدین و نه پوهېږم سپاهي صحابه او نور داسې تروریستي ډلې چې زما ته اوس دستي نومونه په ذهن کې نه راځي. او داعش هم یو د هغه پروژو څخه دی چې د پاکستان د طریقه څخه افغانستان ته داعش د فضا نه نه دي رالوېدلي، د تاجکستان او ایران او ازبکستان د لارې څخه نه دی راغلي، دا فقط او فقط ټول د پاکستان د طریق راغلي. او شک نسته چې دا د یو منظم برنامه په پایله کې رامنځته شوی دی او د پاکستان حکومت نشي کولای چې د دې څخه انکار وکړي چې دغه پروژه سره مرسته کړې ده.
باري عارض و چې د داعش پر فعالیتونو غږیده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د امنیتي ادارو یو غټ پلاوی نن کندهار ته تللی ترڅو په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوې جګړې په اړه تحقیقات وکړي. صادق رښتینی پرې له کندهار دغه راپور راستولی.
د کندهار مرستيال والی اجاغل علي دستګيري وای د افغانستان د امنيتي ادارو یو غټ پلاوي نن یک شنبه کندهار ته راغلي تر څو په سپین بولدا کې د پنځشنبه په ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوې جګړې په اړه تحقیقات وکړي. شاغلي دستګيري وای چې پلاوي به د اړتیا په صورت کې د سپین بولدا او چمن ترمنځ په صفري نقطه کې د پاکستاني لوري سره هم وګوري.
پلاوي د امنیت شورا مشري باندې د دفاع وزارت او د داخله وزارت او خارجه وزارت او ملي امنیت دغه څنګه پلاوي هټه راغلي دي او د والي څخه مشري د کندهار ولایتي ادارې ورته سره مشري نه سره په مجلس کې دي معلومات په لټنه کوي. دغه وروسته بیا په سیټه به ځي او بیا به دغه وروسته د قضیه د تحقیقاتو خوږو مشکلاتو او دا خطر راغلي.
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامي کې د ډیورین فرکر شه د پاکستاني پوځیانو د ورستیو بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. بلخوا د سپین بولدک د جګړې قربانیان د حکومت پاملرنه غواړي. شامیر او عبدالله چې د پاکستاني پوځیانو د توپونو په ګولیو کورونه نړېدلي او د کورنۍ غړي وژل شوي او ټپیان شوي د حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
دا دغه ډېر څه توپونه یې راغورځولي وو. هغه په دغه کورو کې مشه جنګ و ټکان و دوی راولاړ شوي وو. په کور کې څوک نارینه نه و زره په خواري پسې دي او د اختر شپه وه. هغه یوه مور مو په کور باندې وه چې هغه راولاړدي ګره په یوه خونه نه ایستلي. هغه ډېر څه توپ راغلي په هغه خونه کې مشاتوي وو. بل همسایګان شاخوا کورونه په هغه کې زموږ په کور کې لایو مشاتوي. هلته درې درې څلور څلور دانې مشاتي وو.
ډاکټرانو کتلي پاسمانه کړې دي نور والله د اوس دردوسه ګسر کښېستی نه ولاړه داسې دومره دردونه رئیس مې سره اوس سبق
د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه د تیر پنځشنبه په ماښام وروسته لاغ رامنځته سوه چې د بولداک او چمن ترمنځ سلګونو ایسار مسافرو د پاکستان په تاسیساتو هجوم وروړ. دغه جګړې چې شاوخوا څلور ساعته یې دوام وکړ په نتیجه کې پنځلس ملکي افغانان ووژل سوه او شاوخوا اتیا تنه نور ټپیان سول. پاکستاني چارواکو نن یکشنبه د چمن او بولدک ترمنځ د ویش دروازه په یو طرفه ډول خلاصه کړې او په پاکستان کې بند پاته مسافرو ته افغانستان ته دا وشتو اجازه ورکړې. د کندهار چارواکي وایي تر اوسه نه د معلومه چې پاکستان به له افغانستان څخه دغه هیواد ته تلونکو مسافرو ته څه وخت د تګ اجازه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي ښایي د کورونا ویروس وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسوس وویل په نړۍ کې به د کورونا وبا اغیزې د اوږدمهاله مودې لپاره محسوسې وي. د گیبریسوس په وینا کورونا وبا چې د دې پیړۍ له عمده روغتیایي بحرانونو ګڼل کیږي اغیزې به د څو لسیزو لپاره احساسي. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خبرېدو له کبله د هیوادونو اقتصادونه له رکود سره مخامخ او پلسګونو میلیونو کسان وزګار سي وي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د خته کسانو شمیر تر 100 میلیونو او اتو لکو اوښته خوله دي. جملې تر 100 میلیونو ډیر کسان روغ سي وي. دغه راز په کورونا وایرس په نړۍ کې د مړ شمیر تر 5 لک او 15 اتیا زرو زیات سوی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته سوي چې شمیر یې تر 4 میلیونو او 6 لکو اوښته او د مړ شمیر پکې تر 1 لکو 450 زرو زیات سوی دی. که څه هم ځینې ایالتونو د کاروبارونو د بیا پرانیستلو مخه نیولې ده خو د کورونا وایرس د خپرېدو د کموالي یا مخنیوي نښه نه پکې لیدل کیږي. په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 50 لکو واوښتې او د مړ شمېر هم پکې تر 3000 او 1350 زیات سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ خبرداری ورکړی و شایي د افریقا په ټوله لویه وچه کې اقتصاد چې تر ډېره پر صنعت ولاړ دی زیانمن سي. په دې لویه وچه کې روغتیایي سیستم کمزوری دی او په لور پرتو سیمو کې د جسمي فاصلې رعایتول تقریبا ناممکن ښکاري. جنوبي افریقا چې د وګړو شمیر یې 50 میلیونو ته رسیږي په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له مخې په پنځم کتار کې راغلې ده. په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه ورپسې برازیل بیا وروسته روسیه او هندوستان دي چې د دغو ټولو هیوادونو د وګړو شمیر زیات ګڼل کیږي.
ګلزمان کمالزی لکونار نه لیکلی وای ک طالبان پرختیا هم افغانان وی نو والد پاکستان د بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای حکومت له خوا د نوې طالب بندیانو د خلاصون هرکلای کوي او دا یو ښه ګام بولی. تازه خان سمسور لیکلی وای له طالبانو څخه غواړو چې د خنیت لپاره اوربند وغځوي. حکمت الله حماس لیکلی له نادرین نه وای پاکستان په افغانستان کې سوله او اوربند نه غواړي ځکه د طالبانو له اوربند سره سم پاکستان پر افغانستان بریدونه وکړل. له دې سره ورسېدو د دغه خبری مجلې پایته. په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. اوس هم زموږ همکار ستار فروغ راغلی استودیو ته چې تاسو ته دری خبری